افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. یک شنبه ده، د تلیا میزان 9 اکتوبر شلمه. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای شي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت په کاناډا کې له ځایي چارواکو او ځینو افغان فعالانو سره ګوري. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د خبریالانو د ملاتړ دوو بنسټونو له طالبانو د دوو نیول سویو خبریالانو مهدي انصاري او حکمت آرین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې دیره د خبریالانو ملي اتحاد وایي د خبریالانو له نړیوال فدراسیون سره خپل ژغ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبریالانو خپل سری نیونه بنده کړي. د خبریالانو ملي اتحاد د پروني اعلامې له مخې مهدي انصاري د تلیا میزان پر 14مه د کابل په دشت برچی سیمه کې ونیول سو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دوی استخباراتو ورته ویلی چې مهدی انصاری دوی نه دی نیولی، خو مهدی ته نږدې سرچینې وایي هغه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوی دی. په غزنی کې د خوشحال خصوصي راډیو مسؤول حکمت آریان بیا د تلیا میزان پر اتمه په خپل دفتر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو. د خبریالانو ملي اتحاد وایي پر آریان تور لګول سوی چې په خپله خصوصي راډیو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو په باب چې دوی استشهادي عملیات ورته وایي بحث کړی دی. د دې راډیو د خبرونو مدیر سلیمان راحل دا ادعا رد کړې دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز له قید او شرط پرته د آریان د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په کابل کې د طالبانو یوې پوځي محکمې دوه نور خبریالان محمد عارف هجران او احمد کامران په لس کاله بند محکوم کړي دي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې تیر ماښام د دوی وسلولو د کابل پر دارالامن سړک د طالبانو د استخباراتو پر پوځي ملیشو په حمله کې څلور طالبان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهه تیره شپه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دغو ملیشو په بیلابیلو نومونو خلک ځورول چې پر موټر یې حمله وسوه. تر دې مخکې ځینو رسنیو په همدې سیمه کې د یوې چاودنې خبر ورکړی وو. طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ایران وایي که ملګري ملتونه د کډوالو بودیجه ورزیاته نه کړي، د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګري ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر فیلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال د خبرداري ورکړ او وی ویل چې د ملګري ملتونو بودیجه تر هغه ډیره کمه ده چې ایران اړتیا ورته لري. ایران په داسې وخت کې له ملګري ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپله خاوره کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. د ایران د بشري حقونو ډلې حلواش په وینا تیره اونۍ د ایران او پاکستان پولې ته څیرمه د کلګان په سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو لخوا په ډزو لسګونه افغان کډوال ووژل سول. ایراني چارواکو دا راپور بې بنسټه بللی او طالبانو ویلي چې د پیښې د څیړنې دپاره یو پلاوی ټاکلی. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان په دې وروستیو کې ویلي چې د 2015 میلادي کال د مارچ تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له ایران څخه وایستل سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د ایران لملا تړه برخمنه حزب الله ډله تورونه کړې چې د دوی د وژلو هڅه یې کړې ده. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ زیات سوی او اسرائیل د ایران د راکټي حملو د غچ اخیستو ګوت څنډنه کړې ده. د نتانیاهو دفتر وایي په مرکزي سیمه قیصریه کې د نتانیاهو د کور پر لوري یوه بې پیلوټ الوتکه توغول سوې وه، خو نتانیاهو او میرمن یې هغه شیبه په کور کې نه وو او چاته د سر زیان نه دی اوښتی. نتانیاهو په یوه اعلامیه کې ویلي د ایران د نیابتي ډلې حزب الله دا هڅه چې ما او زما میرمنه ووژنې لویه اشتباه وه. د لبنان حزب الله ډلې چې ایران یې تمویلوي د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ پرون ناوخته ویلي چې دا د حزب الله کار و. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگتن غواړي چې اسرائیل په بیروت کې او د بیروت شاوخوا خپل بریدونه کم کړي. لوید آستن زیاته کړه چې د ملکی تلفاتو شمیر خورا لوړ دی او هیله ده چې د خبرو له لارې دې ته زمینه برابره سي چې په دواړو لوریو کې ملکیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. لوید آستن دا خبرې پرون د ایټالیا په ناپولی کې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو د چارواکو له غونډې وروسته وکړې. د جي او سر مشریزي پرون ایران ته خبرداری ورکړ چې په منځني ختیځ کې د خپلو نیابتي ډلو له ملاتړه لاس واخلي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان الف لوبډله له بنگلاديش سره مسابقه لري. د دې جام دغه لوبې د جمعې په ورځ په عمان کې پیل شوې. په لومړۍ ورځ افغان لوبډلې د سریلانکا الف ټیم ته ماتې ورکړه. د آسیا د کرکټ په ایمرجنګ جام سیالیو کې اته الف لوبډلې په دوو ګروپونو کې لوبې سره کوي. په یوه ګروپ کې افغانستان، بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا شامل دي. په بل ګروپ کې هند، پاکستان، عمان او متحده عرب امارات لوبډلې سره یو ځای شوي دي. د دې سیالیو کوربه عمان دی او پایلوبه به یې د اکتوبر پر 28 نیټه وسي. او ټاکل شوی چې نن د ښځو د کرکټ د شل اوره نړیوال جام په پایلوبه کې د جنوبي افریقا او نیوزیلند لوبډلې سره مخامخ شي. د شلو اورونو دغه نړیوال جام د اکتوبر پر 3 په متحده عرب اماراتو کې د نړۍ د لسو مخکښو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و چې په نیمه پایلوبه کې د دې لوبو مخکنی اتلې لوبډلې آسترالیا له جنوبي افریقا د 2 وکټو په توپیر ماتې وخوړه. په دویمه نیمه پایلوبه کې نیوزیلند د ویست انډیز لوبډلې ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. نننۍ پایلوبه به د جنوبي افریقا او ویست انډیز ترمنځ په دوبۍ کې وسي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی په کاناډا کې له سیمه ییزو چارواکو او ځینو افغانانو سره ګوري. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې ریچارډ بنیت به د ښځو په ګډون د بشري حقونو له مدافعانو، متخصصانو، خبریالانو او له هغو افغانانو سره خبرې وکړي چې په افغانستان کې د 2021 میلادي کال د اګست له 15 وروسته کاناډا ته کډوال شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی نن کاناډا ته ځي. د ملګرو ملتو د بیان له مخې ریچارډ بنیت په کاناډا د یوې اونۍ سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو او له یو شمېر افغان کډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړي. په کاناډا کې میشتي مدني فعال راځي بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي بنیت سره به یوه دوې غونډې نوي او په مختلفو موضوعاتو به خبرې وشي.
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان
ټاکل شوی ده چې د ښځو خبریالانو او د ځوانانو په اړه خبرې زیاتې وشي. همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په باره کې د دې ډلې لوري چې کوم بندیزونه د نجونو او ښځو پر زده کړو په خونځو او پانتونونو کې لګیدلې دي د ښځو د کارونو ډیر مشکلات د پړه چې طالبان خزته پیدا کړی دي. ټاکر شید چې د بیلابیلو خلکو سره د مختلفو غونډو په ترڅ کې خبري او لیدنې کتنې تر سره شي.
شاغله بنټ په ترشنبی پوری په کاناډا کې وي او په پلاسمینا اوتاوا او د انټاریو ایالت په مرکز تورنټو کې به د ځانګړیو ستونزو په تړاو هم ځانګړي غونډې ولري. په کاناډا کې میشت افغان نجیب اصیل د بیان د ازادي د کور مشره ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په مشخص ډول د خبریالانو مشکل ورسره یاد کړي.
ما از آدرس خانه ازادي بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
موږ د بیان د ازادي د کور له لوري له شاغل بنیت سره یو غونډه تنظیم کړې ده چې پکې تر دې شو ډیر خبریالان دي. ټاکل شوی دی چې پر هغو ستونزو او ننګونو خبري ورسره وکړو چې خبریالان او د رسنیو کارکونکي په افغانستان کې د ننه او په جلاو تنه کې لري تر دې ربا پر هغو لارو چارو وژغی شو چې څنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دوامدار ملاتړ کېدای شي. د اطلاعاتو د تبادلې او د رسنیو ترمنځ د لازیات همکاري مسأله چې ل جدي بحثونو څخه ده په نږدې ورځو کې له شاغلي بنټ سره مطرح کوو.
د ملګرو ملتو د بیان لمخې چې د شاخل بنټ د کاناډا د سفر په ارتباط پرون خپور کړ نو موړې بدلې سفر په ترڅ کې لاغو افغانانو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست له 15 وروسته کاناډا ته کډوال شوی دی. د طالبان حکومت سش کال د اگست په میاشت کې افغانستان ته د شاغل بنټ پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې بنټ د دوی پر ضد د تبلیغ لپاره ټاکل شوی او دوی واړه موضوعات ستر ښکاره کوي. خو په خپله ریچارډ بنټ ویلي دي چې افغانستان ته د سفر د بندیز سربیره به دوی د دې هیواد په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې په راپورونو کې راونغړي. ریچارډ بنټ په اکسپانه خوانی ټویټر کې لیکلي دي چې د کاناډا د سفر په ترڅ کې به د کاناډا د دولت له یو شمېر چارواکو سره چې دا توان لري چې د افغانانو د بشري حقونو دفاع ته ادامه ورکړي هم خبرې وکړي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
د
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې کورنۍ د کوژدې پر وخت د دوی خوښي او انتخاب ته ارزښت نه ورکوي. په خپل زړه یې چې څوک خوښ وي کوژده یې ورسره کوي.
جنجال دی په زور یې در باندې منی. دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته. کورنۍ پکې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ځوانانو د ټول عمر فیصله چې د ګډ ژوند جوړول دي یوازې په خپله خوښه داسې کوي چې خپله ځوان ان خبر هم نه وي.
د ځوانانو په حقوق نه پیږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي. نو دا یو بې ځایه ننګ بولي یا غیرت بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کړي واده ورسره وکړي.
نن امدا موضوع چیروم ملتیا مو وکړی. قدر من اردونکو، دا موضوع روخانه ده چې کوژده او واده کول د ټول عمر خبره ده. د همدې لپاره خو د اسلام دین هم ټینګار کړی چې د نکاح لپاره د هلک او جلی رضایت شرط دی. خو له بده مرغه ځینې کورنۍ چې کله د خپلو اولادونو ودونه کوي پرته له دې چې هغوی خبر کړي په خپله خوښه کوژده ورته کوي. د کابل اوسیدونکي زهره جنت په دې اکله وایي:
دغه ډېرې وجدي موضوع ده او ډېرې زیاتې ستونزې او ډېرې داسې دردناکې پېښې او قصې په دې موضوع کې تېرې شوې دي. په کونړ ولایت کې یوه نجلۍ او یو هلک چې یو بلې خوښېدل، البته غوښتل چې د نجلۍ سره نکاح وکړي، خو کله چې د دوی کورنۍ او خویندې ورونه او د کلي خلک خبرېږي دا ډېر غټ عیب ګڼي او داسې ګڼي چې دا خو ډېره غټه بدنامي ده. ولې یو هلک په خپله خوښه یو جنۍ انتخاب کړي، یوه نجلۍ ولې په خپله خوښه یو هلک انتخاب کړي؟ د ډېرو خبرو وهلو ټکولو وروسته هغه نجلۍ په خپل رسول کېږي. او دا خپله یو واقعي قصه چې زمونږ په خپلوانو کې تیره شوې وه ډېره دردوره وه. فقط په همدې اساس باندې چې په خپل زړه یا په خپل انتخاب باندې ولې واده وکړي، په دې اساس باندې نجلۍ قتل کېږي او وژل کېږي، چې دا ماته ډېره دردوره وه. دې باندې ما یوه کوچنۍ قصه ولیکله. همداسې نورې ځینې پېښې یا ځینې قصې تېرې شوې دي چې دا یو ډول ننګ ګڼي یا یو ډول پیغورې ګڼي چې ولې یوه لور غوښتنه وکړي چې زما دغه شخص غواړم اسلام نکاح ورسره وکړم یا زما خوښېږي. او سره چې د نجونو چې دا خو ډېر زیات مشکل دی، نجلۍ خو بیخي زړه نشي کولی چې د زړه خبره وکړي یا وړاندې کړي. سره له دې هلکان ته هم ستونزمن او سخته ده، ځکه که هغو هم دا خبره وکړي دا زما خوښېږي یا زه غواړم د نجلۍ سره اسلامي نکاح وکړم، نو په دې کې ورته ډېر خنډونه او ډېر مشکلات، هغه د خپلې کورنۍ لخوا، خپلو خویندو ورونو پلار مور لخوا، بیا د ټولنې لخوا. او زیاتره داسې قصې یا داسې داستانونه تېر شوي دي چې په دې کې قتل کړي دي، هم نجلۍ تیارا دا کمنګ پخانی د اسلام نه مخکې وخت چې هغه خلکو بل ناپوهۍ څخه دې څخه چې ناخبر نو انجینې به ژوندۍ ښخولې او وژلې به، ځکه چې هغه خلک ناپوهه او نه پوهېدل. کله چې هغو ته پوهه راغله نو هغو توبه وکړه او د دې عمل څخه لاس واغوستو. نو دغه خلک چې بیننګه غیرت بولي یا زړورتیا ګوري یا میړانه بولي چې خپله خور خپله لور ووژني، په دې باندې چې ولې یو هلک دې خوښېږي، ولې د هغې ته خوښي، ولې غواړي اسلامي نکاح وکړي، نو دا جهل دی، بېسوادي ده، ناپوهي ده. که د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه علم ولري، په قرآن کریم کې تفسیر باندې پوه شي، دیني علم وکړي، دنیاوي علم وکړي، نو هغه په دې باندې پوهېږي چې هر انسان خپل حق لري، که هغه نجلۍ ده که هلک دی. خو دا چې دو ناپوه هني جهل کې دي، تیاره کې نه خپل زده کړې نه دي کړې، خپل په پوه نه پیږي، اصلا د ښځو په حقوق نه پیږي، د هلکانو په حقوق نه پیږي، د ځوانانو په حقوق نه پیږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي، نو دا یو بې ځایه ننګ بولي یا غیرت بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کړي واده ورسره وکړي، یا ولې زما ورور دې په خپله خوښه یوه نجلۍ انتخاب کړي، یا ولې زما زوی دي. او خصوصا زمونږ په ټولنه کې یا افغانستان کې چې بېسوادي ډېره ده، ناپوهي ډېره ده، جهل ده، تیاره ده، ورځ په ورځ باندې نورم ناپوهي ډېرېږي، نو دا ټول د همدې لامل دی. ځکه که د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه هېڅکله د بل انسان